سلامونه ستړي مشه تاسو مخه کلا ساتي رادیو نوري د خبري خبرونه په خبرونو پیلو کته هم د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ ویلی و چې متحده عرب امارات ته تخلي شوی افغانانو سره به مرسته کوي خو یو شمیر دغه افغانان بیرته افغانستان ته لیږدول شوی دي. روجرز نن د شنبه د متحده عرب اماراتو د بهرنیو چارو وزارت د یو اطلاعاتي سیستم په حواله د خبر ورکړی دی. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنې دور او وروسته شاوخوا ولسر افغانان متحده عرب اماراتو او بل هغه ځای امریکا ته ولیږدول شو. خوشاوخوا ډیر شتنه د امریکا په بخښنه سره د اماراتو په یو کم کې به برخلیک پراته و. د روجرز معلومات ښیي چې د دغه ډیر شتنو لاړلې دوه کورنۍ د جولای په سر کې بیرته افغانستان ته لیږدول شوې او متحده عرب اماراتو معلومات امریکایي لوري ته ورکړي دي. د همدې پلان لمخې ټاکل شوی و پرون یک شنبه 15 نور افغانان هم له امارات افغانستان ته ولیږدول شي. خو روجرز وایي چې دا کار به شوی وي او کنه دوی معلومات نه لري. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنر پولیفو ګراندی وایي د طالبانو د حکومت له مشرتابه سره یې د ستنو شو کډوالو لپاره بیړني حالت خبرې کړي. ګراندی چې له څو ورځو راهیسې په کابل کې دی نن پر خپل ایکس پاڼې په خوندي ټویټر لیکلي د ستنو شو په ځانګړي توګه خدو ماشومان ستونزو ته خوندي او بایزت رسیدنې د بحثونو برخه وه. هغه ویلي داسې مهال چې افغانستان له بیلابیلو ننګونو سره مخامخ دی دغه هیواد نورو نړیوالو مرستو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنر داسې مهال د افغانستان په سفر بوخت دی چې دغه هیواد ته په تیرو اونیو کې لسګونو نظر کډوال له ایران ایستل شوی او سختو شرایطو کې ژوند کوي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقانی له خپل پاکستاني سیال سید محسن نقوی څخه وغوښتل چې افغان کډوالو او بندیانو سره ښه چلند وکړي. حقانی او نقوی پرون یک شنبه کابل کې سره کتلي دي او د اړیکو باور او اعتماد فضا پر رامنځته کول ټینګار کړی. که څه هم پاکستان تل د طالبانو حکومت تورنوي چې د تحریک طالبان پاکستان ملاتړ کوي خو دا چې دغه خبره هم ملاقات یاده شوې او کنه د طالبانو خبر پاڼې کې ورته اشاره نه ده شوې. نقوی وروسته تر هغې کابل ته سفر کوي چې ویلی دی پاکستان کې د پی او آر کارت لرونکو افغانانو د اقامه موده نه تمدیدوي. پاکستان له 2023 کال راهیسې هلته پر افغان کډوالو شرایط سخت کړي او لسګونه زره یې خراج کړي دي. د پاکستان لیکتر لگا اته ملیشه سرتیری د وزیرستان په اورګزی ولسوالۍ کې له وسلوالونو خود سره له وسوال سره په نخته کې وژل شوی او یو لسن نوټه پین شوی دی. زی سرچینو نن د شنبه د فرانسې خبري اژانس د ویلي چې نخته د همدې ملیشو پر کاروان پیل شو او څو ساعته یې دوام وکړ. خبر کې راغلی چې څلورتن وسلوال هم وژل شوی دی. له افغانستان سره پر پوله قبالي سیمو کې په درستیو کې دغه ډول تاوتریخوالی زیات شوی دی او د پاکستان پولیسو نن د بی ویلی لا دوله سوزیات کسان په بلوچستان کې د ناموسی وجنې د ویډیو لخبري دور سنولي. دا دغه وجنې قربانیان بانو بی بی او احسان الله بل شي چې تیر میاشتې له تخت وروسته نیول شوی او په ډزو وژل شول. دا دغه وجنې ویډیو تازه ټولنیزو رسنیو ته راوتلې چې پر خبرګونې پرولې باندې ول شو. کسانو کې د انجلې هغه سپینګری خپلوان هم شامل دی چې یو قومي جرګه کې د دغه سړی محکمې پریکړه کړې ده. د بلوچستان یالاتي حکومت یو بوګنون کوي جنایت بللې او دا ترهګرۍ د تور په قضیې ورته پرانیستې ده. د پاکستان په لرو پرتو سیمو کې وخت نا وخت د پټ په نوم دغه ډول تاوتریخوالی رامنځته کیږي. تاسو خبرونه واوریدل وړاندې سره د مطالعه واوریدل شي. نن د افغانستان په 19 ولایتونو کې د پولیو څلورزنی کمپاین پیل شو. د امر خدای وزارت لا خلکو غواړي چې
قومی مخبرو علماء کرام او د سیمې لپاره نفوذ اشخاص خو مهنه دار شي په سیمه کې زموږ له واکسینګرانو سره مرستندوی اوسیږي.
د چې په کوم ولایتونو کې دا کمپاین پیل شوی دی او څومره ماشومان ته پکې واکسین کې وړاندې ویل سره جزئیات په راپور کې وري. له دې سربېره راپورونه وایي چې د طالبانو د امر بالمعروف وزارت کارکوونکو د کابل په بیلابیلو برخو کې یو ځل بیا یو شمېر ښځې نیولې دي. دا چې دغه ښځې په کوم تور نیول کېږي، چیرته زندانی کېږي او ولې طالبان په اړه پټه خوله دي وړاندې به په راپور کې درته جزئیات ولرو. له ګوندی ایران او پاکستان ورخ خو تاجکستان د افغان کډوالو د استلو لړۍ پیل کړې ده. باندې په دې اړه سره جزئیات پورې چې دغه کډوال چرته نیول کیږي او ریپورت شوی کډوالو ترخی کیسی او خطرې هم شته چې هغه به هم در سره شریک کړو. که وخت پات شو نړیوال موضوع ته به هم تم شو نو مطالبه مشته ملتیا غواړم.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
به هم ستړي مشه ای زفرید سیال مو په تخنیکی چارو کې رسره تیار روشان دی. د افغانستان په نونس ولایتونو کې د پولیو د واکسین نوې پړاو پیل شو. د طالبان د حکومت امیر وختي وزارت ویان شرافت زمان پر خپل ایکسپانی په ویډیو بیان کې ویل چې د کمپاین به څلور ورځې دوام وکړي. په همدې حال کې لا ګوزن څخه پاک افغانستان بنسټ له کورنۍ وغوښته چې خپل ماشومان د واکسین کولو په وسیله د پولیو د لمنځوړلو په برخه کې خپل څه هم ادا کړي. خو د لور پرتو سیمو یو شمېر اوسیدونکو شکایت کوي چې سیمو ته د واکسیناتورانو د نه ورتګ او د روغتیا مرکزونو د لریوالي له عملی ماشومان د پولیو له واکسین څخه محروم شوي دي. نور تفصیل اکرام الله اکرام ناورو.
په افغانستان کې د پولیو د لمنځوړلو د هڅو په لړ کې د دې هیواد په 19 ولایتونو کې نن دوشنبه د جولای 20مه د پولیو د واکسین کمپاین پایل شو. د طالبانو د حکومت د امیر وختي وزارت ویان شرافت زمان په خپل ایکسپانه په یو ویډیو بیان کې ویلي چې په دې څلور ورځنی کمپاین کې به په یو سلوات یو لسوالیو کې له 15 کلونو کم عمر شاوخوا 1.3 میلیونه ماشومان واکسین شي. خو نوموړي د هغه 19 ولایتونو نمونه وانخیستل چې دا کمپاین پکې پیل شوې. په همدې حال کې له پولیو څخه پاک افغانستان په نوم بنسټ له ټولو افغانانو غوښتنه کړې چې د کمپاین په دې دوره کې د خپلو ماشومانو په واکسین کولو سره د پولیو په لمنځوړلو کې برخه واخلي. په ورته وخت کې د یو شمېر ولایتونو د لری پرتو سیمو ځینې اوسیدونکو شکایت کوي چې د پولیو د لمنځوړلو دا کمپاینونه کور په کور نه پلي کیږي چې لاملې د دوی ماشومان په وروستیو کې د پولیو د واکسین د کمپاین په تیرو پړاوونو کې له واکسین محروم پاتې شوي. د بامیان د ورس ولسوالۍ یو اوسیدونکو چنې غوښتل په راپور کې نوم خپور شي. ازادي راډیو ته وویل د وای زموږ کلی ډیر وړ کې د شاو خوشل یاد بوشت کورونه خو کیږي. د واکسین پتی را دوره کې زموږ ماشومان ځکه له واکسین پاتې شول چې دلته هیڅ واکسین کوونکی نه و راغلی. خو د غور ولایت یو اوسیدونکو کریم بیا بلستون زوایا نوي دی وای زموږ یو خپلوان چې خاوند په ایران کې د پکور کې بل نارینه نه لري څنګه چې ماشومی واکسین کولو ته بوزي. په نورو پړاوونو کې ماشوم واکسین شوی او په پوزېستي پړاو کې واکسین کولو پاتې شو. دوی د طالبانو د حکومت د امیر وختي وزارت څخه غوښتنه کوي چې د پولیو واکسین کمپاین د پخوا په چیر کور په کور کړي چې هر څوک وکولی شي خپل ماشومان واکسین کړي. په کابل کې واکسین کوونکو چې نغواړي په راپور کې نوم خپور شوای د واکسین کول هغه وخت ډیر اغیزمن وي چې کور په کور تطبیق شي ځکه په دې کې هیڅ ماشوم بیل واکسین نه پاتې کیږي. یو وای مخکې خلکو ډیره همکاري کوله خو اوس کله چې خوخه وو په کور کې وزګار نارینه وو ماشوم راولي کنه څوګنی چې کور کې ماشوم له واکسین پاتې کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت کور په کور واکسین کمپاین بند کړي او اوس مهال په جمعتونو او روغتیایي مرکزونو کې واکسین کیږي. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې په روان میلادي کال کې په افغانستان کې د پولیو دوه مثبتې پیښې ثبت شوې چې یوه یې د بادغیس ولایت په بالامرغاب ولسوالۍ او بله په هلمند ولایت کې وه. د غراز د کندهار هلمند کابل ننګرهار لغمان او زابل ولایتونو کې د پولیو وایرس 13 مثبتې چاپیریالي نمونی راپور شوي. پرڅوم د طالبانو حکومت په 2023 کال کې د پولیو کومه مثبته پیښنه وتایید کړي خو د روغتیا نړیوال سازمان ویلي وو چې تیر کال په افغانستان کې د پولیو 25 مثبتې پیښې ثبت شوې وي. افغانستان او پاکستان په نړۍ کې وازنی هیوادونه دي چې د پولیو وایرس لا پکې تر اوسه په بشپړه توګه لمنځه نه دی تللی. پولیو یو وایرسي ناروغي ده چې درملنه نه لري او د ماشومانو د ژغورنې یوازینۍ لارې واکسین کول دي.
ژوند که روغ یې که درد لري تیریږي، خو متل دی وایي روغه سټه نیمه پاچایي ده.
خپل ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکي ورکړئ او روغه سټه یې یقیني کړئ.
راپورونه وایي چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت متحسبینو د کابل په شمیر سیمو کې یو ور بیا ځینې مېرمنې او نجونې د هغه سلام علي نیولې چې طالبان یې بې حجابي بولي. نور تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې د خزو په وړاندې د طالبانو د سختو محدودیتونو په دوام راپورونه وایي. د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر محتسبونو د کابل په یو شمېر سیمو کې د حجاب او د محارمو د نه لرلو په تور یو شمېر ښځې او نجونې نیولي او نامعلوم لوري ته یې وړي دي. د کابل یوې اوسیدونکي چې نه غوښتل نومي په راپور کې خپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې پرون د قلعه فت الله په سیمه کې طالبانو له 15 تر 20 نجونې او مېرمنې ونیولې. نوموړي دا وکړه چې د غنجونو او ښځو د طالبانو د خوښې حجاب هم کړی او خو بیا هم د ده د اداله مخې په ډېرې بېدردي ونیول شوي او په عسکري موټرو کې نامعلوم لوري ته یوړل شوي. دغه سرچینې وویل
تیره ورځ د امر بالمعروف محتسبینو د کابل په قلعه فت الله کې یو شمېر ښځې او نجونې چې شمېر به یې 15 یا 20 تنو ته رسېده ونیولې او په ډېره بېرحمۍ یې موټرو ته وخېځولې. په داسې حال کې چې دوی حجاب هم مراد کړی و خو یو شمېر نجونو پکې رنګه حجاب کړی و. په دوی کې زما یوه دوست هم شامله ده چې تر اوسه یې معلومات نشته چې په کوم ځای کې زندانی ده او چیرته وړل شوې ده.
سرچینی دغه راز ادعا وکړه چې د د معلوماتو لمخې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر محتسبینو د کابل په یو شمېر نور سیمو په ځنګړي ډول کوټه سنگی یا میرویس میدان او دشتي برچې کې هم یو شمېر ښځې او نجونې د حجاب د نه مراد په تور نیولې دي. د راپورونو لمخې طالبانو په وروستیو څو ورځو کې ظاهرا د حجاب د نه مراد کولو په تور په کابل کې د ښځو او نجونو د نیولو لړۍ پیل کړې. د رواني جولای په 18 یو شمېر ښځو له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا کړی و چې د کابل په شهرینو کې د امر بالمعروف وزارت کارکونکو د دوی ځینې خپلوان او همکاران نیولې او بندیانې کړې دي. یو شمېر نورو ښځو چې د طالبانو له لوري نیول شوي وي ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي د حجاب له مراد کولو سره سره د طالبانو له لوري نیول شوي سپکې سپورې ورته ویل شوي خو له څو ساعته بند وروسته په ضمانت خوشي شوي. په همدې حال کې د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان وایي د طالبانو دغه وروستۍ کړنې د هر ډول قانون او شریعت خلاف عمل او د انساني کرامت سپکاوی دی. د ښځو د مشارکت شبکې مشر ترنم سیدی ازادي راډیو ته وویل
طالبان بار دیگر تعداد 100
طالبانو یو ځل بیا د کابل بیلابیلو سیمو کې تر سلو مېرمنې او نجونې نیولې او نامعلوم لوري ته وړې دي. د دوی ګنا یوازې دا و چې له کوره راوتلې وي او د خپل کورنۍ لپاره یې سودا اخیسته. دوی د ماسک د نه مراد کولو په تور نیول شوي دي. څلور کاله تیر شول خو طالبانو وښوده چې دوی د بدلېدو وړ نه دي او دوی په دې دومره وخت کې د ښه کېدو په لور آن یو قدم هم وانخیست.
اغلی ترنوم له نړیوال ټولنې غواړي د طالبانو د دغه اقدام په وړاندې غریبات نشي او په دې ډله فشار راوړي تر څو د خزول زپل لاس واخلي. د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت وایي سیف الاسلام خیبر په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نکړي خو په ټولنیزو رسنیو په یو شمېر خبرو شوی ویډیوګانو کې خودل کیږي چې نجونې او خزي چې وهي او طالبان دوی نیسي. د طالبانو دغه کړنې په کوردننه پراخ خبرګونونه هم راپارولي. د شنبه هاي ارغواني په نوم د خزو د حقونو بنسټ په یو بیان کې د دغه خزو نیول غندل او د طالبانو له زندانونو نه د دې خزو د سملاسي خوشی کېدو غوښتنه کړې. په بیان کې راغلي چې دا اقدام په افغانستان کې د خزو د ځپلو یو بل څرګند بیلګه ده. د خزو د سیاسي مشارکت شبکې په یو اعلامیه کې د طالبانو د عمل د بشري حقوقو څخه ښکاره سرغړونه بللې او ویلې دي نړیواله ټولنه باید طالبان د دغه کړنو په اړه ځواب ویلو ته اړ کړي. طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته د کار او زده کړو په ګډون په ښځو پراخه محدودیتونه لګولي. ښځې د ورزش، ورزشي لوبغالو ته تګ او له محرم پرته له کوره د وتلو حق نه لري. دغه راز په ښځو د حجاب مراتول جبري کړل شوي دي. که څه هم طالبانو ویلي چې دوی د شریعت له مخې د ښځو حقونه تامین کړي خو د دوی د ادعا د بشري حقونو نړیوالو بنسټونو ته د منلو نه ده.
ځنه په یم چې دی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکي او که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناسي چې موږ پوښتنې ته باید ځوابونه راکړي.
یو څه د اقتصاد، د سیاست، د اجتماع که دا خو نه خدای ورکړی دا د اجتماع ورکړی تاسو ولې سلبوي؟
کچیر یو انجلی تعلیم یافته کولای شي چې یو نسل او مترقی ټولنه رامنځته کړي.
زنانه کولای چې دومره لیرې ځای ولاړ شي. دا د ښځو تکول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
د خبرونه د دوشنبه په ورځ د ماښام له 2 تر 8 بجو پښوندې بڼه له ازادي راډیو.
تاسو زموږه کلاس دی رادیو نوره ولاندې بر سره دا وره چې په تاجکستان کې یو شمیر میشتول دغه هواده استل شوی افغانان وای لته رو دوه ونی ورهسی د افغانانو د نیولو او استلو په هیر زوره خسته دوی صدر رادیو زره خبره کې دا وکړه چې ګڼ افغانان د تاجکستان د پولیسو لخوا نیول شوی چې خزي ماشومان پکې شامل دي او دغه خزي ماشومان لا خوانځي او پاسرونه یو کورونو بیولکی کیو افغانستان ته ډیپورت کیږي ولاندې بر سره دا فیروزی عزیزی په راپور کې د او کډوالو ترخی کیسی واوري خووس در راپور درتلرو چې یو نوې څېړنه خی چې د ماشوم د زیګون په مسله کې د پختنه چې جنسیت به هلک وي کنجلی وي خای 55 نوي د هارورد پانتون نڅلونکو په خپل روستي څېړنه کې موندلې ده چې خای د خز عمر په دې برخه کې د برخه کې چې د ماشوم جنسیت څه ډول دی رول ولري په دې اړه نور تفصيل ورسو احمد تکلاورو
خلک عموما د سیانګری چې کله یو خزه ماشوم زیږوي نو د ماشوم جنسیت سپرم او د سپرم ایکس او وای کروموزومونه ټاکي اینن لکه تاسو چې د پچه اچولو لپاره یو سکا پورته غورځوي خو یو نوې څېړنه ښیي چې د خزه عمر هم یو مهم فاکتور دی او دا امکان شته چې یو خزه خای یوازې زمن یا لونی وزیږوي د هارورد پوهنتون څېړونکو سیوین وانګوي د شخصي تجربه په اساس زدا سملګری او د کورنۍ غړي لرم چې یوازې لونی یا زمن لري نو د هغه په وینا د پښتنه را برسیره کیږي چې آیا د ماشوم د جنسیت مسله یوازې یو چانس دی او کدا پدیده ځینې پټ بیولوژیکی رازونه هم لري د دې څېړنې لمخې کټول وګړي په پام کې ونیسو نو د هلک انجلې د زیګون تناسب خای 55 وی ځکه د نارینه د سپرم د ایکس او وای کروموزومونو شمیر چې د ماشوم جنسیت ټاکي تقریبا انډول دی خو میرمن وانګ او د هغې نور همکاران پوښتنه کوي چې آیا په دې کې خځه هم کوم رول لري کنه په دې اړه د نورو څېړنو لپاره دوی په امریکا کې د هغو څه باندې 85 زره میندو اړوند معلومات راټول کړل چې مخکې هم د امیندوارۍ د مخنیوي او د مور د روغتیا په اړه په دو جلات څېړنو کې برخه اخیستې وه په دوی کې یو شپېته سلنه ښځو دوه ماشومان زیږولي 10 سلنه یې درې 8 سلنه یې څلور او پاتې نورو یې 15 یا تر هغه ډېر زیږولي وو څېړونکو دا ماشومان د بدن د وزن ونې ویښتانو او د وینې د ګروپ په ګډون د اتو خصوصیاتو په اساس پرتله کړل دوی همدارس د لومړي ماشوم د زیږون پر مهال د دې ښځو عمرونه چې د 14 او 18 کلونو ترمنځ هم په پام کې ونیول د دوی څېړنو وښوده چې 28 کلنې او تر هغه د لوړ عمر لرونکو خځې په سلو کې 43 لدی احتمال سره مخامخ وي چې نور ماشومان هم لومړی ماشوم ته ورته جنسیت ولري خو په هغه خځو کې چې عمرونه یې 43 یا تر هغه ټیټو د فیصدي څلور ډیر شو مېرمن وانګ وای مونږ په خپل څېړنو کې داو مندل چې خځې په پخ عمر کې هلک وزېږوي نو دا امکان ډیر لوړ دی چې نور ماشومان هم هلکان وي او کلور وزېږي نو ورسته به هم لوري وزېږوي کڅه هم د ماشوم د جنسیت په څرنګوالي کې د مور د پخ عمر علت نه دی معلوم خو مېرمن وانګ وای خای په بدن کې بیولوژیکی بدلونونه چې باندې په خځو کې توپیر لري په دې مسله کې رول ولري
له خبرونو ور اخوا
اسیس مخاک لاساته رادیو نوري په تاجکستان کې اوش میر میش ټول دغه هواده استل شوی افغانان وای لته رو دوونه رهسی د افغانانو د نیول وستلو بهیر زور خسته دوی صدر رادیو سره خبره کړه او کړه چې ګڼ افغانان د تاجکستان د پولیسو لخوا نیول شوی خزي او ماشومان لا خوانځي او بازار یا کورن بیول او افغانستان ته لیکل شوی دي ځینی د هموی چې نن د شنبه ورته دغه هواده د وټلو رسته ضرب الاجل ټاکل شوی او سربېره پر دې چې ډیر دوی د استوګنې او کډوالۍ قانوني اسناد لري خو په خبرې به رحمه له دغه ودې سلکی او حتی خپل کورنۍ او چلکړې شوې دي د تاجکستان دولت رسمن د افغان کډوالو استل تایید کړي نور په دې اړه د فیروز عزیزی په دې تفصیلي راپور کې ورچه دی وی کډوالۍ په حق په لیږي ورپسې هم ساسي پیغامونه
زمروز کومه دې مشکای میره کی ما
له تاجکستان د افغانستان بلخ ولایت مزار شریف ښار ته په زور استنکړل شوی افغان کډواله و ډیر سکلنه نادیا ده دا چې د درې ماشومان مور ده وایي تیر یو نیم کال د تاجکستان پلازمینې دوشنبه اړوند د وحدت په نوم په یو خرګوټي کې استرالیا ته د تلو کیس پروسس ته په تمه او دیره وه. د نادی په خبره څلور ورځې مخکې د جولای په 18مه د دغه هیواد پولیسو یې دوه کوچني زامن له ښوونځي وړي وه او په خبره یې وروسته له هغې چې دوی یې د پیسو په مقابل کې خوسې کړل دا او اولادونه یې سره له دې چې هلته یې د استوګنې او کډوالۍ ټول قانوني اسناد درلودل په زور یې افغانستان ته ستانه کړل. د ازادي راډیو ته وویل
مور خو دیپورت کړم غوښتم ما که پیسې نه درم که مثلا ما باید ته افغانستان برم بسیار سخت بود
مو کې را دیپورت کړو پیسې هم را سره نه وي ډېره سخته وه. بیا مې پر پوله شیرخان بندر کې یو کس پیژنده زنګ مې ورته وه چې پیسې نه لرم ما سره مرسته وکړه. بیا یې موږ سره مرسته وکړه چې تر مزار شریف را ورسېدو. دوی یعنی پولیس کور په کور ګرځېدل. یو ځلی اسما زامن نیولې وه سه ورغلم چې دوی پلار نه لري مې ډپوټ کوي. بیا یې له ما پیسې واخیستې را خوشې کړل. بیا د کور شاته راتلل چې افغانان ووزي مجبورن راغلو.
د نادی میړه څلور کاله وړاندې د کرونا له امله مړ شوی او بل سرپرست نه لري خو یوازې نادیانه له تاجکستان نه د افغانستان پلازمینې کابل ته بل افغان کډوال چې ځان کابلي معرفي کوي هم ورته خبره کوي. د ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې له دوه کلنې استوګنې وروسته نږدې څلور پنځوس ورځې مخکې د کار له ځایه نیول شوی و او مستقیما افغانستان ته استول شوی دی او په خبره یې درې ځوانې لوڼې او مېرمنې لا هم تاجکستان کې ورنه پاتې دي.
ما هلتا په وحدت خارګوټي کې یو رستورانت درلود چې ورځ د مازیګر څلور بجې راغلم. زه ونیولم اسناد او د کډوالۍ کارت مې چې لرل هغه مې وروښودل خو هېڅ یې ونه منل. موټر کې واچولم هلته یو مرکز ته بوتلم چې ګورم هلته تر دېرش کسان نور هم وو خو شپږ ویشت کسان یې ترې راجلا کړو. موټر کې واچولو د شپې لس بجې حرکت وکړ او تر دوه بجو یې سرحد ته راورسولو. کورنۍ مې په تاجکستان کې پاتې ده. ښایي سبا مې کورنۍ هم راشي ځکه دا ډول چې دوی ښځې او ماشومان نیسي رحم نه کوي سپکاوی کوي دوی به هم راولېږي. دلته هیڅ هم نه لرو. قسم دی چې دا درې څلور ورځې کور لټوم حتی یوه کوټه هم نه پیدا کیږي.
دوی وایي له سختو اقتصادي او د سرپناه ستونزو سره مخ دي او تاجکستان ته له تګ مخکې ټول شتمنۍ پلورلې دي. په تاجکستان کې میشت افغانان به وایي چې له دغه هېواده د افغانانو جبري استل له شاوخوا څلورو میاشتو راهیسې پیل شوي خو ټینګار کوي چې له تېرو دوو اونیو راهیسې دا لړۍ چټکه شوې او حتی ماشومان او ښځې له بازار سړک کورسونو ښوونځیو روغتونونو او بیلابیلو عامه ځایونو نیول کیږي او په خبره یې د هیڅ ډول قانوني اسنادو له پام کې نیولو پرته مستقیما د افغانستان پولې ته استول کیږي. دوی وایي دغه هیواد کې د افغانانو د اوسېدو لپاره پنځلس ورځې وخت ورکړل شوی و او دوشنبه د جولای یوویشتمه یې د ضرب الاجل وروستۍ ورځ ده. د تاجکستان د پلازمینې دوشنبه ښار اړوند وحدت ښارګوټي چیرې چې اکثریت افغان کډوال پکې میشتي یو اوسېدونکي د موضوع د حساسیت له امله د نوم نه خپرو لو بشارت ازادي راديو ته وویل
خیلی کسای دیگه بشارت چون داده شده که باید تاجکستان
ډیرو خلکو ته ویل شوی دی چې باید له تاجکستان ووزی که څه هم دلته ټول کډوال د ګوریزا کارت یا د کډوالۍ کارت لري خو چې کله له امنیتي کسانو سره مخ شي وایي دا کارتونه مو موږ ته هیڅ اعتبار نه لري. موږ دلته د دوهم هیواد په توګه یوازې د خپل کیس پروسس ته پتامه یو. زما لپاره بیرته تاګ ډیر سخت دی ځکه په افغانستان کې مې اوسېدل ممکن نه دي. ډیر اندېښمنونکي شرایط دي. دلته له هیڅ راز معیار پرته ډپورټول پیل شوي. مخکې یوازې نارینه چې بیرون بول ایستل خو له تېرې چهارشنبې راهیسې حتی ماشومان له تعلیمي مرکزونو بیولي او ښځې یې له ورزشي کلبونو نه نیولي نو غیر انساني حالاتو سره مخ شوي یو.
د دې ښارګوټي بل اوسېدونکي افغان کډوال هم په ورته شرط وویل
مسله اخراجي خو چې اصل تقریبا پنځه ورځې مشه به سور جدي ست دغه اخرین فرصت هم تر اوسه دوشنبه را دادک چې لږ زیات است به حد به اندازه
د پنځه لس ورځې کېږي چې د استلو بهیر بیخي جدي شوی. تر دوشنبه اخري مهلت راکړي نو زخت زیاتې ستونزې دي. زمونږ دلته څلور کورنۍ دي. د کور ټول وسایل مو پلورل او ځینې مو تیار کړي چې که تر دوشنبه مو وباسي افغانستان ته ولاړ شو. موږ د کاناډا سپانسرشپ لرو او یا سلنه کار مو شوی. ډېر زیات اندېښمن یو خو دا درې شپې کېږي چې له کورنۍ یو وتلي. موږ چې هر څه افغانستان کې درلودل ټول مو خرڅ کړل. هلته اوس هېڅ هم نه لرو. نه پویګو چې سبقو
ځینې دغه افغان کډوال ادا کوي چې د نیولو او بند کېدو لويري نسی کولای ته ځان خزو ماشومان د نیولو او په زور د شړلو د پیل سوي بهیر پاړه خاک اوچات کړي. دوی وایي ډیرای د افغانان درې مهوادونو په ځنګړې توګه کاناډا امریکا او استرالیا ته د کیسونو د پروسس د خپل لونو د تعلیم دوام او امنیتي ګواښونو لامل د هیواد ته ورغلي دي. ازادي راډیو په تاجکستان کې لږ تر لږه د افغان کډوالو له اتو میشتو کورنیو او افغانستان ته بیا له درې ستنو کړل سوي کورنیو سره خبرې وکړي چې دوی هم ورته شکایتونه اداوي او اندېښنې مطرح کوي. دوی ازادي راډیو ته ګڼې داسې ویډیوګانې او عکسونه او اسناد هم رالیږلي چې تاجک امنیتي ځواکونه له کورونو کډوال راښکته کوي او په ګزیل یا مینی بوسونو کې د کډوالو تر مرکزونو وړل کیږي او له هغه ځایه د افغانستان پولې ته استول کیږي. خو ازادي راډیو دا ویډیوګانې او عکسونه په خپلواک ډول نسي تاییدولای. هم د تاجکستان دولت تاییدوي تر اوسه رات یا تایید کړی نه دي، خو له دغه هیواد د افغان کډوالو ایستل په رسمي ډول منلي دي. د تاجکستان دولتي خبري اژانس خبر د جولای په 19مه د تاجکستان د ملي امنیت د دولتي کمیټې د پولیساتو ځواکونو د مطبوعاتي مرکز د اعلامیه په خبرولو ویلي چې تاجکستان ته د بهرنیو اتباعو کډوالي زیاته سوي او په ټکو یې ځینې په غیر قانوني ډول دغه هیواد ته ورننوتلي دي او یو شمېر په کلکه د استوګنې له قوانینو سرغړونه کوي. هغه څه چې ډیری دغه افغان کډوالي ردوي او وایي چې په غیر قانوني ډول تاجکستان ته ننوتل تقریبا ناشونی ده. د دې بیان له مخې دا کسان د افراطي ډلو د نظرونو په هڅولو او تبلیغ کې ښکیل دي، د کډوالو د حیثیت یا اسنادو ترلاسه کولو لپاره غلط معلومات او اسناد چمتو کوي، د کډوالۍ له سیستم سرغړونه کوي، د دریم هیواد تابعیت لري او د تاجکستان خاوره د مخدره توکو د قاچاقو د ترانزیتي هیواد په توګه کاروي. خو د تاجکستان سرحدي ځواکونو په دې اړه هیڅ شواهد یا شمېرې نه دی وړاندې کړي او دا ټول هغه موارد دي چې افغان کډوال رادوي. تاجک چارواکو ویلي چې له تاجکستانه د یو شمېر افغان کډوالو ایستل له همدې عمله ترسره کیږي. د تاجک چارواکو په بیان کې دا نه دی ویل سوي چې په دې وروستیو ورځو کې څومره افغان کډوال بیرته خپل هیواد افغانستان ته ستنه کړل سوي دي. خو مخکې له دې د طالبانو حکومت د کډوالو چارو وزارت ویلي و چې د غبرګولي په لومړۍ اونۍ کې 43 تنه د کندوز د شیرخان بندر له لارې افغانستان ته استول سوي چې ټولو یې قانوني اسناد درلودل او د استولو لامل یې هم نه دی په ډاګه سوای. په تاجکستان کې د افغانستان سفارت چې لا هم د تیر جمهوري نظام د سفیر ظاهر اخبار له لوري اداره کیږي، ازادي راډیو سره خبرو کې د دې کډوالو استل تایید او پاړې اندېښنه څرګنده کړه. د دې سفارت د رسنیو برخې وی مسولې چې نه غوښتل راپور کې نوم او غږ خور سي، ازادي راډیو ته وویل چې تاجکستان کې د افغانستان سفیر او ملګري ټیم د تاجکستان حکومت د بهرنیو چارو وزارت په ګډون څو بیلابیلو اړوندو ادارو ته د دغو کډوالو د جبري استلو د مخنیوي او د دوی د اوسېدو مودې د اوږدولو لپاره مکتوبونه ورستولي. خو په خبره تر اوسه ورته د تاجکستان حکومت هیڅ ادارې رسمي ځواب نه دی ویلی. د کډوالو د حقونو ځینې مدافعین د تاجکستان لخوا د افغانستان اوسنیو شرایطو او په دې ډول د افغان کډوالو ناڅاپي استل د کډوالو او بشري حقونو نړیوالو نورمونو خلاف بولي. له دې ډلې د کډوالو د حقونو فعال عبدالرحمن رزق عدیل ازادی رادیو تو موبایل
اخراج اجباری مهاجرین افغان از تاجیکستان در شرایط فعلی افغانستان
به تاجیکستان د افغان کډوالو جبری استل پر راپور شوی او طریقو د افغانستان اوسنۍ شرایطو کې د کډوالو نړیوالو قوانینو بشری حقوقو په ځنګړې توګه د بیرته ستنولو د اصل اخکارا سرغړونه ده. دا اقدام نه یوازې د زرګونو کسانو ژوند او امنیت خطر سره مخ کوي، بلکې انساني کرامت او د کورنۍ بنسټیزو حقوقو ته به احترامي کوي. نړیواله ټولنه او سازمانونه مکلف دي چې ژر تر ژره د دې اقدام د مخنیوي لپاره مداخله وکړي.
په تاجکستان کې د افغانستان د سفارت معلوماتو مخې په دغه هیواد کې دا مهال 13,000 افغان کډوال ژوند کوي.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم دا ازادي رادیو پورو کارکونکو ته سلام او پاسله سلامه. زما مشکل دا ده په کابل کې چې میاشتونه میاشت مخکې به برق بیل راته ان یو میاشت پاس یې یو نیم بشخص راته 200 روپۍ به راته اوس بیل ار 15 شلم ورځ راځي 1200 روپۍ بیل راځي او دا زیات مشکلات لري دلته خلکو ته. اقتصادي ستونزې خلکو دومره نه دي خې اقتصادي ستونزې مشکل هم لري او د سابېره د برق بیلونه دومره زیات راځي. نو هیله کوم چې دا پیغام تر پوره شروع کور سګي او دا جدن په دغه موضوع کې هغه به خپل کم همکاران چې دي کم کارکونکو چې دوی سره په تماس کې شي او د دې مخه به ونیسي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
السلام علیکم. زه محمد هاشم د روزګان ولایت خبر کوم. دغه ځینې جاران چې باید په دغو ماجور ورونو سره کومک وکړي، باید کومکونه ورسره وکړي د پاره د خدای. دا مسلمانان چې تباه او برباد دي، نو په دې باندې د هر چا سر خلاصې چې دا بیچارهګان راغلي دي ماجر، د ماښام ګوله نه لري. زما د دغو ورونو سره پوښتنه ده، باید دغو مسلمانان سره کومک وکړي. یو ځای ګرمي ده، بل ځای بیکاري ده، او خلک ډوډۍ نه لري. دوی چې دي دا غټ غټ تجاران، دا باید کومک سره وکړي.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر.
ترشنه آسمان لاندې پر کلتوري، اقتصادي او ټولنیزو مسالو بحثونه هر شنبه د افغانستان د ماښام له 8 تر 10 بجو له ازادي رادیو واوري.